مبنو ته انتقال شي ونه کې به ولک پاوند ورک.
اوریدونکو اوس دوه پروګرامونه درته لرو، د اساسي او بشري حقونو پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. دا خبرونه مو تر 15 بجو ده.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یو منی د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د چیرن یا ورزونې د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي، او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکړي او څوک حاضر نه کړي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکړي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د شهود ونه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي، او دی خدای نخواسته بیګناه بې مورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې، چې هغه ټوپک وغیره وسایل دغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او د جرم پرې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونو پښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه به پښتنه کیږي چې دای راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمیرې په کمې شمیرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راایستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله، ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون، بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان څه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیدله چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شوه. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد شهادت ورکوي، دا باید هغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي، که دی سي د یا د مجني او یا د مجني علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حال کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچرې دروغ ویل کیږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
کچیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعا د هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي، نه حاضریږي د شهادت ته. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي. محکمې ته چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته، شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهي او د ده علم هغه به سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې، بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ، ما د کوچي لو مرزار کړي چې سبای اوري بلیږي دوی ترې زینا
کیش دی ولاړ کو چې نشتا او متا کیش دی به کو چې خون نرا کوینا او کوچا
نن مو د کوچنی ژوند له تاریخ، ارزښت، ستونزو او خېګنو څخه خبرو. په پیل کې ورو چې د کوچنی ژوند لرغونتوب تر کومه رسیږي.
غار مشتې د دورې نه راغورسته کوچنی دورې شروع شویل. د خلکو به مالونه ساتل د افغانستان خکلی ورشوګانې وي، خکلی شنه ځایونه وو، کېږدۍ به درولې.
کوچان لخپل رومانټیک ژوند څخه سمره خوختي
کوچې تو خورا امازون دا ما سره سي دغه پستا چوکي او زه پغه تیګه باندې ناس ما ما تا کوچې تو خوان را
لیلا کوچې وا کوچې او کلا لیلا چسرا لیلا
نه جوړا بیگا او مسلو کسانو دوی ته سکړې دي.
د افغانستان د اساسي قانون پرناک حق حقوق چې د افغانستان اساسي قانون نور اتباع ته ورکړي کوچې ته ورکړي.
دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.